درنو اپریدونکو السلام علیکم لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پایل شوې نن یک شنبه ده د مریض 1418 نیوی د ساور دریم او د میلادي 2018 د اپریل درويشتمه نن په افغانستان کې د بلخ د شاهین قول اردو د پیښې په خاطر ملي ماتم ده د دې پیښې او نور موضوعاتو په اړه په دې خبري مجله کې راپورونه لرو لوبړی د دې سات خبرونه د افغانستان د حکومت جکپوري امنیتي چارواکي پر شاهین قول اردو د حمله په اړه څیړنې کوي د امریکا ولسمشر خپل یو سرتیری ته چې په افغانستان کې ټپي شوی وو میډال ورکړ او د فرانسې پولیسو یو سړی له چاړې سره نیولی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل ملي ماتم په بلخ کې د ملي اردو پر 209 شاهین قول اردو د وروستي حمله قربانیانو ته د درناوي لپاره اعلان شوی دی د شنبه په ماښام د ولسمشر حکم وکړ چې د جمعې د ورځې د پیښې د شهیدانو د درناوي لپاره به د یک شنبه په ورځ په ټول هیواد کې ملي ماتم وي ښاغلي مرتضوی زیاته کړه چې ولسمشر غني پرون په بلخ کې د پیښې له یو شمېر ټپیانو سره وکتل او د دې حملې د څرنګوالي په اړه د جدي څیړنو امر وکړ د ملي اردو پر 209 قول اردو د جمعې د ورځې د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی د افغانستان حکومت په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو د وروستۍ حمله په اړه څیړنې کوي په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو اخیستی د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی د ارګ خبر پاڼه وایي چې د دې لپاره چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال لوی درستیز او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال په بلخ کې دي د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په ویډیو کانفرنس کې د ملي دفاع او کورنوي چارو وزیرانو د ملي امنیت له عمومي رئیس د ټولو ولایتونو له والیانو د قول اردوګانو له مشرانو امنیت قمندانانو د ولایتي شوراګانو له مشرانو او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره په امنیتي وضعیت خبري وکړې ښاغلی غنی وویل چې په افغانستان کې د جګړې داول بدل شوی او دا هیواد له نړیوالو تیرورستي ډلو سره د نړیوالې مبارزې په لومړی کرښه کې جنگیږي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه د خپل پوز یو عسكر ته چې په افغانستان کې ټپي شوی وو د پرل هارت یا ارغواني زړه مډال ورکړ ولسمشر ترامپ د امریکا د پوز د اعلی قومندانې د مشر په توګه د خپل هیواد یو شمېر پوځیانو ته چې د خدمت پر مهال ټپیان شوي د ستاینې مډالونه ورکړي ولسمشر ترامپ پرون په میریلند کې د والټل رید په پوځي روغتون کې له ټپي عسكر الوارو بارینون تو سره په کتنه کې وویل د خوشتل چې په خپل لاس میډال ورکړي د امریکایي عسكر د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ټپي شوی او پښه یې پرې شوې وه ډانلډ ترامپ او میرمنې پرون له یو شمېر نورو هغو پوځیانو سره هم وکتل چې په والټر ریډ پوځي روغتون کې بسترې دي د امریکا ولسمشران په دودیز ډول د پرل هارت یا ارغواني زړه میډال هغو عسکرو ته ورکوي چې د جګړې په ډګر کې ژوبل شوي وي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له ایران سره د اتمی موافقه د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی خو د دې کار اجازه به ورنکړي د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی په یو بیان کې چې د شنبه په ورځ خبر شو ویلي چې هیواد به دا موضوع د اپریل په 15مه یعنی د سه شنبه په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې د ایران د اتمی پروګرام د موافقه پر اجرا چې د 2015 په جولای کې لاستیک شو خبري وشي د سعودي عربستان د پاچا زوی د امریکا لپاره د سعودي نوی سفیر نومول شوی دی د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس پرون وویل شاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز په امریکا کې د سعودي عربستان نوی سفیر نومول شوی دی د فرانسې پولیسو پرون شنبه یو سړی چې د پاریس د ریلګاډي په تمځای کې چاړه په لاس کې و، خلک یې ویرول او پولیس یې ګواښل نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په فرانسه کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په پاریس کې د پنجشنبې په ورځ یو وسلوال سړی پر یو پولیس ډزې وکړې او ویې واژه. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزې ډلې واخیست. په فرانسه کې دوه کاله وړاندې په یو لړ وسلوالو حملو کې 209 تنه وژل شوي ول. په دې هیواد کې له هغه راهیسې د استرادي حالت په خپل ځای پاتې دی. په ارمنستان کې چارواکي وایي چې یو روسي عسکر د دغه هیواد په شمالي ښار ګیومري کې په چاړه وهل شوی او وژل شوی دی. روسیه د ارمنستان په دې ښار کې یو پوځي مرکز لري چې د راپورونو پر اساس نږدې 3000 عسکر پکې میشتي. پولیسو ویلي چې د دې 21 کلن عسکر مړی پرون شنبه یو دوکان ته نږدې وموندل شو او د چاړې نښانونه یې پر بدن لیدل کیږي. زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 3.5 چپه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. به دې خبری مجله په دوام کې د افغانستان ولسمشر د شاهین قلی اردو د پیشي له قربانیانو سره د خواخوږي د څرګندونو لپاره نن د ملي ماتم ورځ اعلان کړي. پر شاهین قلی اردو حمله څرنګه وشوه؟ د دې قلی اردو د ارکان د رئیس له خولې به واوري. د پاکستان د پارلمان یو هیئت د افغانستان د ولسي جرګې له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته راځي.
وقوارو چې سپینې خبرې ده کدا دوی د ولس نمائندګي کې او ولس نمائندگان هم به ملي شورا او هم به سنا دوی تر سپینې خبرې وکړي.
د اوباو انرژي وزیر وایي د کمال خان بند امنیت لپاره تدابیر غوړه شوی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو رسپانو کې کتنه کوو. زه اسمت ساروان یم او دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست جکپوري چارواکي مزار شریف ته تللي څو د ملي اردو پر 209 شاهین قلی اردو د وروستۍ حملې په اړه څېړنې وکړي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم چې په بلخ کې یو شمیر عسکر لري افغانستان ته د خواخوږي پیغام استولی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي په بلخ کې پر 209 شاهین قلی اردو د وروستۍ حملې د قربانیانو د درناوي لپاره بنن په ټول هیواد کې دولتي بیرغ نیم ځوړند وي. د ولسمشر سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوی بیگا ازادي رادیو ته وویل
رئیس جمهور ته حکم اعلان که روز یک شنبه در سراسر کشور منظور جامع داشت ادای رویداد روز جمعه از
در شغلی مرتضوی پوینا نن به پر هغو دفترونو چې په بهر کې د افغانستان سیاسي استازیتوب کوي دولتي بیرغ نیم ځوړند وي. در په جمعه کې بنن د پیش د قربانیانو لپاره د دعا مراسم ترسره شي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورته مراسمو ژغ سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو له منصبدارانو او عسکرو سره د لیدو لپاره مزار شریف ته ولاړ او د پیښې په اړه د جدي څېړنو امر وکړ. د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلی اردو پر مرکز د حملې مسؤلیت وسوالو طالبان واخیستی دی. د دې قلی اردو عسکر محمد حسین چې په حمله کې زخمی شوی اسوسییټډ پریس ته وایي درو کسانو چې د ملي اردو په موټر کې سپاره او ډزې فایل کړې د وطن دښمنان دي نه پوهېږم شایي چاله داخله مرسته ورسره کړې و چې موټر مرکز ته راتیر شوی وو. له عمومي دروازې تر مرکزه د تلاشۍ و یا اته ځای دي، نو د چاله مرستې پرته موټر تر جمعه ته نشو راتېرېدلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نږدې 100 تنه وژل شوي او زخمیان دي. په سیمه کې د یو زخمي کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو خپلوان لا هم د خپلو عزیزانو د مړو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله په دې اړه چې د وژل شویو عسکرو او منصبدارو جسدونه د هغوی خپلو سیمو ته ولېږدول سي ترتیبات نیول سوي دي. په پیښه کې د یوه وژل شوي منصبدار ماما محمد خان اسوسیټډ پرس ته ویلي زما د خور زوی له اوو کلونو راهیسې دلته هغه دلته شهید شوی، خو زه انتظار یم چې مړی یې راکړي. تر اوسه هیڅ هم په لاس نه دي راغلي. د افغانستان دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې پرون وویل د تلفاتو شمېر بدلېږي او په دې اړه څېړنې کوي چې پایلې به یې وروسته اعلان کړي. خو د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد ابراهیم خیر اندیش د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 140 تنه وژل شوي دي. د جرمني ستر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د افغانستان پر پوځیانو د طالبانو دې وحشیانه حمله په وحشت کې کړې ده. مرکل د افغانستان ولسمشر ته په استولي ټلګرام کې له حکومت او د پیش د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
همغه راست چې تر اوسه پورې د دې حملې د تلفاتو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، د حملې د څرنګوالي په اړه هم متفاوتې خبرې کیږي. حمله تر ډیره د قولي اردو پر جماعت او خوړنځای متمرکزه و. د حملې په وخت کې د دې قولي اردو د ارکان رئیس په جماعت کې دننه و. د خپل سترګو لیدلی حال له ازادي راډیو سره شریک کړی. صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پر 209 شاهین قولي اردو ډلې د حمله څنګه وسوه، چا په کې لاس درلود او چا رهبری کوله؟ دا هغه پښتنې دي چې لا هم ورته دقیق جواب نه دی موندل سوی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شمې پورز د دې حمله د څېړنې لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. ظاهرا وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. یو له هغو کسانو چې د جمعې ورځې د ډلې ز حمله پر مهال په دغه قولي اردو کې دننه وو او له ټول جریان څخه خبر دی، د دې قولي اردو د ارکان رئیس دی. د 209 شاهین قولي اردو د ارکان رئیس جنرال عبدالرؤف محتاج ازادي راډیو ته وویل:
موږ په جماعت کې وو، خو دښمن له خاص مهارت څخه په استفادې د ملي اردو دوه رینجر موټرونه او یو تن ورسره و چې ګواګي ناروغ دی او له فاریاب څخه یې راوستل. سیروم یې په لاس کې ورتېر کړی و. دوی په اول کرول کې ودرول شول. لس دقیقې ورڅخه پوښتنې ګلوېګنې روانې وې. حمله کوونکو پوځي درېشې لرلې او د پېژندنې کارډونه ورسره و. دوی په دویم کرول کې هم ودرول شول. هلته هم ولیدل شول چې دوی د پېژندنې کارډونه لري، خو په درېیم کرول کې چې دوی ثبت او راجستر کېږي او اصلي ورڅخه اخیستل کېږین ختم شو. دلته مو یو تن ووژل شو. د کنډک قومندان هم دلته شهید شو. دوه تنه ټپیان شو. بریدګر په دې وخت کې سیده د جماعت خوا ته راغلل چې زه هم هلته وم. دواړه رینجرونه د جماعت پر لوري راغلل او د جماعت پر شاوخوا یې حمله وکړه.
تر دې مخکې هم د افغانستان پر ځینو پوځي تاسیساتو او نورو دولتي ودانیو له پوځي درشو په استفاده حمله کوونکو ځینې حملې کړې دي. د کورونایو چارو او دفاع وزارتونو څو واری خبرداري ورکړې چې د پوځي درشایو خرڅلاو او رانیول منلي. د 209 شاهین قولي اردو د ارکان رئیس جنرال عبدالرؤف محتاج وایي پر دې قولي اردو د حمله یو پیچلتیا دا و چې حمله کوونکو پوځي درشي پتن کړي وي چې پیژندل یې ګران کار و.
څو واري ولیدل شول چې په لوړه سطحه اعلان وشو چې څوک پوځي درېشي او پوځي خولۍ نه خرڅولی او نه رانیول شي. خو دښمن دا کار کوي. هر څوک کولی شي چې د پوځي درېشي ټوکر رانیسي او درېشي ترې جوړ کړي. اټه ستونزه دا ده چې حمله کوونکي په پوځي یونیفورم کې راغلي دي.
د 209 شاهین قولي اردو د ارکان رئیس وایي حمله کوونکي لس تنه وو چې دوی ځان وژونکي حمله کړي او اته نورو وسلواله حمله وکړه چې اته واړه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دوه تنه حمله کوونکي نیول سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو لپاره د دواړو هیوادونو د پارلمانونو غړي د تګ راتګ لړۍ پیلوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دې لړ کې د لومړي ځل لپاره د پاکستاني پارلمان یو پلاوی کابل ته راځي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
ولسی جرګه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو ډیر زیان خلکو ته رسیږي او له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسونو او د دوی د استازو خبرې مهمې دي. د دغې جرګې دوی مرستیال محمد نذیر احمدزی د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل په دې لړ کې د روانې میلادي میاشتې په 9مه نیټه د پاکستان د پارلمان مشر او د ټولو ګوندونو استازي کابل ته راځي چې افغان لوري به ورسره سپینې خبرې ولري. ښاغلی احمدزی وایي د اړیکو د جوړېدو لپاره د پاکستان د پارلمان غړو ته ښایي چې پر خپل حکومت فشار راوړي.
اوس موږ غواړو چې سپینې خبرې ځکه دا دوی د ولس نمایندګي کوي او ولس نمایندګان هم به ملي شورا او هم به سنا دوی سره سپینې خبرې وکړي. څنګه موږ کولای شو دغه مشکل حل کو پهل اندغه اول واده سي ډیر وخت نه پس دي مونږه خراب تعلقاتو
هغه وی د پاکستان د پارلمان د پلاوی د سفر په تعقیب به د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي تر څو شته ستونزې په ټوله معنا شریکې او حل لارې تعقیب شي. د اړیکو د جوړېدو لپاره د پارلماني پلاوی ترمنځ د سفرونو لړۍ داسې وخت پیلېږي چې تېره اونۍ په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې سږ کال به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له ساړه حالته ووځي.
د هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی افضل بیا. د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو د وروستي حمله په اړه څېړنې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه د خپل پوز یو عسکر ته چې په افغانستان کې ټپي شوی و د پرل هارت یا ارغواني زړه مډال ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د اتمی موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی خو د دې کار اجازه به ورنکړي. د سعودي عربستان د پاچا زوی د امریکا لپاره د سعودي عربستان نوی سفیر نومول شوی دی. د فرانسې پولیسو پرون شنبه یو سړی چې د پاریس د ریلګاډي په تمځای کې چاړه په لاس کې وخت خلک یې ویرول او پولیس یې ګواښل نیولی دی. او پرمنستان کې چارواکي وایي چې یو روسي عسكر د دغه هیواد په شمالي ښار ګیومری کې په چاړه وهل شوی او وژل شوی دی. و بجې او شپاړس دقیقې شوې. زموږ اخلاق آزادي راډیو او رید آزادي راډیو در روانې خپرونې په دوام کې به هم راپورونه لرو او دغه راز د ژوند رنګونه. خو اوس به صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قول اردو د جمعې ورځې پر حملې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل لیکلي چې پر 209 شاهین قول اردو د وسلوالو طالبانو حمله د خپل ډول له مخې پر یوه پوځي مرکز له ډیرو خونړیو حملو ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه حمله کوونکو پر افغان سرتیرو چې ځینې په خوړنځي کې وه یا هم له جومات څخه د جمعې تر لمانځه وروسته پر راوتو وه ډزې پیل کړې. ډیلی میل لیکلي مخکې تر دې چې سختریزي بریدګر ووژل سي حملې څو ساعته دوام وکړ. په لیکنې کې ویل سوي چې حمله کوونکو له راکټونو، لاسي بمونو او ټوپکو استفاده کړې ده. ډیلی میل لیکلي د جمعې په ورځ د حملې پر مهال پر 209 شاهین قول اردو ګڼې پوځي څرخي الوتکې ګرځېدې او امبولانسونو مړی او ټپیان لیږدول. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډې د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري خبرې راخیستي چې ویلي دي حمله کوونکي لس تنه وه چې دوه یې ځنوژونکي حملې کړې او اتو نورو تر وسلوالې جګړې وروسته په متقابلو ډزو ووژل شول. یو اس ای ټوډې لیکي د افغانستان د اوو قول اردوګانو له جملې 209 شاهین قول اردو د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې پرته ده چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د امن د برابرولو مسؤلیت لري. له امریکا خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ هم د دې حملې په اړه لیکنه خپره کړې او دا حمله د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته چې د امریکا لړزانده ملاتړ ورسره دی یو گزار بلل دی. د ورځپاڼې په لیکنه دغه حکومت له یوې خوا د سختریزو وسلوالو له حملو سره مخامخ دی، له بلې خوا د قدرت پر سر له داخلي مبارزې سره هم لاس او ګریوان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د حملې د څېړنې او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په نیت بلخ ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته هم اشاره کړې ده. د لیکنې په حواله ولسمشر حمله کوونکي له دین څخه وتلي وبلل ځکه چارواکو ویلي سختریزو وسلوالو پر هغو افغان سرتیرو چې پر لمانځه ولاړ وه یا له جومات څخه پر راوتو وه ډزې وکړې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې په حواله دغه حمله د امریکا د پوځ لخوا هم غندل سوې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د نورو سختریزو وسلوالو پر ضد هم له څه باندې 14 کلونو راهیسې د جګړې رهبري په لاس کې لري.
The
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای د معرفي شوی امنیتی پلان لمخې به کمال خان بند ته امنیتي ستونزې پیښې نشي. علي احمد عثماني چې پرون شنبه په کابل کې د کمال خان بند دریم فاز د کار په اړه له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د امنیتي او نورو پیښو په وړاندې تدابیر غوره شوي دي. د موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای که په هر دلیل د افغانستان د اوبو کوم بند ته امنیتي ګواښ پیښ سي حکومت یې مخه نیولای سي. علي احمد عثماني چې د شنبه په ورځ په کابل کې د کمال خان د بند دریم فاز د کار د پیل په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې د کمال خان بند د امنیت په اړه ستونزې نشته.
اگر بنا به هر دلیل
که د هر دلیل پر بنسټ زموږ د کوم بند اوبو پنځم لاس ته ولویږي یا اوبو بل هیواد ته ولاړ شي او یا هم له امنیتي ګواښ سره مخ شي موږ ورته بدیل لارې په پام کې نیولې دي. د کمال خان بند په اړه هم همداشان که چیرې بند ته مزاحمت پیدا کیږي موږ امنیتي پروګرام معرفي کړی. هیله لرو چې امنیت په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لرو.
کمال خان بند چې د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړیږي لومړني کارونه د سردار محمد داود خان په حکومت کې پیل خو د جګړو له امله یې چارې وځنډېدې. د اوبو او انرژي وزیر وای د اتاویا میلیونو ډالرو په ارزښت دغه بند د دریم فاز کارونه د پنځشنبه په ورځ له ترکی او یو افغاني ګډ شرکت سره لاسلیک سول. د علي احمد عثماني د معلوماتو له مخې دا بند 14 متره لوړوالی او 1.5 کیلومتر اوږدوالی لری چې کارونه به په 2 میاشتو کې بشپړ سي. 9 میگاواټ برېښنا به تولید کړي او په لومړي سر کې به 1.3 هکتار ځمکه خړوبه کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د یاد بند د ښه امنیت لپاره یې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
د کمال خان بند د دریم فاز د کارونو له پرانیستو وروسته د چهاربرجک ولسوالۍ له پولیسو سربیره چې
د بند او د همدې سیمې امنیت ساتي د امان نظم د ساتنې یو کنډک هم د بند امنیت لپاره ګمارل شوی. د دغه کنډک ځانګړې دنده دا ده چې د کمال خان بند امنیت ښه تامین کړي.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د کمال خان بند د امنیت ډاډ ورکوي چې له دې وړاندې په هرات ولایت کې د سلما بند د رغنیزو چارو په کارکوونکو حملې سوي چې د هرات سیمیزو چارواکو یې پړه پر ګاونډیو هیوادونو اچولې وه.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
لوی څارنوالی وایي چې د کورنۍ چارو وزارت ورته د هرات د ولایتي شورا د پخواني رئیس د نیولو ډاډ ورکړی. د دې ادارې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د کامران علیزي له دوسیې سره د نورو دوسیو په څیر چلند کیږي. د موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان لوی څارنوالی وایي د هرات د ولایتي شورا د پخواني رئیس په تړاو د محکمې د پریکړې د پلي کېدو په برخه کې جدي ګامونه اخیستل شوي او ادامه به ولري. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت د یو مکتوب په لیږلو سره دوی ته ډاډ ورکړی چې کامران علیزی په توقیف کې دی.
اخیراً مکتوب وزارت محترم امور داخله
د ورستۍ کې د کورنۍ چارو وزارت مکتوب لوی سرنوالی او د ځانګړي سرنوالی عدلی او قضایي مرکز ته رسیدلی او د قضیې د تورن کامران علیزی د توقیف په اړه موږ ته ډاډ راکړل سوی او موږ به د نورو قضیو په شان له دغې قضیې سره هم قانوني چلند ولرو.
هغه وویل لوی سرنوالی دغه قضیه په بې پرې ډول د قانون سره سم پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ولایتي شورا پخواني رئیس کامران علیزی یوه اونۍ وړاندې د نوموړي د نیول کېدو د حکم له صادرېدو وروسته په هرات کې پولیسو ته تسلیم شو. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسېدنې ځانګړې محکمې څه موده وړاندې په کابل کې په یوې غیابي محاکمه کې کامران علیزی له خپلې دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور په 2 کاله او 6 میاشتې بند محکوم کړ. د محکمې د حکم له صادرېدو وروسته د کامران علیزی په نیول کېدو کې ځنډ په عدلي او قضایي ارګانونو ډېر غبرګون نه راوپارول. د هرات د ولایتي شورا پخواني رئیس د خپلې تسلیمې دلیل د افغانستان ولسمشر ته احترام کول په ګوته کړي او د محکمې پریکړې د قانون خلاف او غیر عادلانه بللې. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وایي که حکومت په محکوم شوو افرادو د قانون په تطبیق کې پاتې راشي نو د فساد سره د مبارزې په برخه کې به په کورنۍ او نړیواله کچه ناکام وي.
آزادي راډیو. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون شنبه وویل چې متحده ایالاتونه به له استرالیا سره شوي موافقه چې پر اساس د افغانستان او ایران کډوال منل کیږي عملي کړي، خو پینس چې د استرالیا له صدراعظم سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې له استرالیا سره د امریکا د مهم اتحاد له مخې د موافقې عملي کول دا معنا نه لري چې دوی ستاینه کوي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون وویل چې متحده ایالات به له استرالیا سره د براک اوباما د ادارې هغه موافقه چې پر اساس به یې د افغانستان، ایران او پاکستان یو شمېر کډوال امریکا ته ولېږدول سي عملي کړي، هغه چې په سیدنی کې د استرالیا له صدراعظم مالکم تورنبل سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې څرګنده کړه چې د موافقې عملي کول دا معنا نه لري چې دوی دا موافقه خوښوي. مایک پینس وویل دا موافقه له استرالیا سره د امریکا مهم اتحاد ته د درناوي له مخې عملي کوي.
The support that Australia showed in our darkest hour will never be forgotten by the American.
د امریکا خلک په د سختي په شیبو کې د استرالیا ملاتړ نه هیروي. استرالیا هم په دې برخه کې نه ده هیره شوی. هغه څلور تروریستي حمله چې په ورستیو یو ډیر شومیاشتو کې په انفرادي ډول وسوي د ونړیوال سرطان زیږندوي، لکه څنګه چې ما او صدر اعظم تورنبل خبري وکړه. د استرالیا خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به تر هغو چې د نړیوال تروریزم رښې د ځمکې له مخې پاکې نسي قرار نه کښینو. د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما تیر کال استرالیا سره موافقه وکړه چې تر 1250 پناه غوښتونکو ته به چې له افغانستان، ایران او پاکستان ورغلي په خپله خاوره کې پناه ورکوي. دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د استرالیا حکومت د جنوبي پاسیفیک په دوو ټاپوګانو ناورو او پاپوا نیوګینی کې د پناه غوښتونکو او کډوالو لپاره په ځانګړو کمپونو کې اچولي او اسناد یې څیړي. مایک پینس پر نوویل هغه پناه غوښتونکي به چې امریکا ته استول کیږي تر کلکې امنیتي څارنې تیریږي او اسناد به یې په دقت څیړل کیږي. د استرالیا حکومت د غیر قانوني پناه غوښتونکو او اقتصادي کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره هغه کسان چې د سمندر له لارې په قاچاقي بیړیو کې د ورتګ هڅې کوي په پاپوا نیوګینی او ناورو ټاپوګانو کې د کډوالو لپاره په ځانګړو کمپونو کې ساتي. له استرالیا سره د ډونالډ ټرمپ اړیکې په سپینه ماڼۍ کې د هغه د کار د پایلې په لومړۍ میاشت کې کړکېچن شو، ځکه ولسمشر ټرمپ د استرالیا له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې د استرالیا او باراک اوباما د ادارې موافقه نیمګړې او خرابه بللې وه. د استرالیا او امریکا د موافقې پر اساس به د استرالیا حکومت د السلوادور، ګواتیمالا او هندوراس یو شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو ته ځای ورکوي چې په امریکا کې ساتل کیږي.
د ژوند رنگونه
ما نوم عبد الله جان دا درخښې چلو دلته له پاکستان راغلی یو، بیا ما ته دلته راکړو $1,200 سرهاله فارما باندې هغه یو $400 خو ما وخوړل نور مې مات کړ دازرنج مې په واخیست. نو شکر د الحمدلله $200, $250, $300 سل داره ته پاته کیږي. په دې باندې شکر د خپل ملک ده ورې خو بس یو عسکر به منډې دم سواري تا به منډې ځینوالي ورې بس ډېر بدل ماجرو باندې راوسته پوه شو.
دلته خپل وطن کې خو ځان خوشحاله احساسوي.
شکر د خپل وطن ده، دا ټول خپل علاقه ده، خپل وطن ده، خپل عسکر ده، خپل اردو ده، شکر مې بازو. او زه په دې باندې خوشحاله سم ګورې سم ګورې پاکستان کې ولې افغانستان بیرغ چا نه پیژن سوا ما د ډیر له سو کالو به یا به د دوه له سو کالو مڅه دا سپینګره یم د افغانستان بیرغ قسم مې به خدای کوم ما پښتنم کول چاته نو معلوم دومره وخت هم تیر هغه معلوم څه کلاړیان سره وتل کرکټ وال ګورې هم پردو پاکستانیانو کلاړیانو ته چکچکه وایلي زه خپل د کرکټ شوق هم لرم ګورم دې باندې شکر د خپل کلاړیانو خپل ملټری مم پیدا سو پوز وردو لرو عسكر لرو خپل وطن هم جوړ کو.
ډیر افغانان چې اوس پاکستان کې دي خپل وطن ته ځکه ناراضي چې وایلته به مو ژوند جوړ نشي، خو دوی چې کلال تلاړل پس پیرو ډاګونو کې وړه ولال ته کورونه جوړ کړل ژوند دي جوړ کړ، خو دوی کولای شي بیرته راشي خپل وطن کې هم ژوند جوړ کړي.
یار خو زه درته وایم د پاکستان کې په آزاد کشمیر کې موږ پراته وو کنه نو ټول خلک راو وتل ورې ما یو موټر چلاوه یو وکیل و هغه مې دفتر ته وړه وراوړه آ سرکاري حکومت دا مال یې نه پښتنه وکړه مال ماجر سي باش افغانان د دوغو د پاته کېدو څه امکان سته وکنه نو ما ته ورې $2,000 تنخوا را کوله کلدار نو یې له دوغو هیڅ امکان نه سته او ته هیڅ فکر م کوه ستا پلس منی سم زه در اخلاص ما ورختیا ویم نه ولم دوه درې واره زنګ به مې ورته وای خاون به سره ول لګیست بر اخلاص کوم پیسې مې هم نه دور کړی اسکرو ته سروزه سو قرار قرار سو خلک ډېر او تل ډیر پاتو موږ د خپل خپلوان ومن مالدار خو باد خلګو دا سره وتل زه روزه سو غمر ته ویل مال سره کو زو وطن ته کنو یا ولنه زو بس ما زنګ وای ټرک والته ټرک کې دوه لسمه ورځ وه که دیارلسمه وه چې رابر شو یو د ماما زوی ما ته تا دماغ خراب قرار قراری سو وسته چیرته ځې ما ورته ویل ما ولاش دا یوه خبر ته وکړم د مړو سترګو ژوند خوند نه کوي دي نو هغه اوس هم زما سره خفه دسته نه موږ مړ سترګې یو مال نه تاسو خو مړ سترګې نه تاسو کاروباریان یې نو پاکستان کې ډېر کاروباریان خلک د فیکټري لري دوکانونه لري آسې دلته راسې یو بزنس شروع کړي یو لس شل نفره غریب کار به نور ورسره ولګوي پوه شو په دې وطن کې به دا غربت ختم شي پردي وطن کې ست کروڑپتی دي تا عزت نست عزت دي تا خپل وطن کې ده
یو شمیر اوریدونکو ازادي رادیو ته پراستولو پیغامونو کې په بلخ ولایت کې پر شاهین قل اردو حمله خندلې ده نو په همدې خاطر مو نن میکروفون ستاسو خبرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده که په دې اړه نظر لري کولی شئ د اتنیمو نهنیمو بجو ترمنځ